په افغانستان کې د غرمې پر 12 بجې سوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، نه نوروز یوازې درې ورځې پاتې دي چې زیات کسان په افغانستان کې دننه او بهر نوي کال ته شیبې شمري. په دې خبرونه کې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوې ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. په پیل کې د څو خبرونو لنډیز، د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رات کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې سوې وه. د روسیې په مشرۍ د سیمه ییز امنیت یوه ټولنه وایي تر اوسه لا وخت ده چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ایساف وایي چې په کونړ کې ګڼ وسلول په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د دې تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د حکومت چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یوه قومي جرګه د مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو د هغه برید په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی چې ویل کېږي په لسګونو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله راوښتې ده. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رات کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې سوې وه. د ټاکلې محلوي شمخ کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړه لیک طرحه د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو لخوا د رایو په اکثریت رد شوه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د روسیې په مشرۍ د سیمه ییز امنیت یوه ټولنه وایي تر اوسه لا وخت ده چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د ډلې امنیت د ټولنې مشر نیکولای بوردیوژا پرون په تاجکستان کې په یوه کانفرنس کې ویل افغانستان له موجودو ګواښونو سره په یوازې ځان مقابله نسی کولی. بوردیوژا زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان ځوانان روزل کیږي، څو وروسته بیا د ګډو پولو لارې بیرته خپلو هیوادونو ته ستنی سي او سیکولر حکومتونه تهدید کړي. دې مقام زیاته کړه په اوس وخت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به په دې معنا وي چې افغانستان به له پراخو ستونزو سره مخامخ سي او د منځ نی آسیا د ټولو سیمې لپاره به یو غوښ رامنځته کړي. تیر شپه د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ځنوژن کې حمله وسوه. په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو یو ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په دې پیښه کې یو ټانک ویجاړ شوی او چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کړې ده چې په دې ځنوژن کې حمله کې یوولس امریکایي عسکر وژلي، خو بهرنیو ځواکونو دغه ادعا رد کړې ده. او دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان د حکومت چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یوه قومي جرګه د مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو د هغه برید په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی چې ویل کېږي په لسګونو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بې پیلوټه الوتکو د پنجشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د خلکو پر یوه لویه ډله د توغندیو برید وکړ چې پاکستاني چارواکي وایي قومي جرګه وه. په دې برید کې د راپورونو له مخې 140 کسان مړه او لس تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د ولسمشر صدر اعظم د پاوز د لوی درستیز او همدرز د خیبر پښتونخوا د والیا گورنر له دفترونو څخه په خبرو سوي خبر پاڼو کې د دې پیښې په وړاندې سخت عکس العمل شول سوي دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا په جګړه کې د نړیوالې پوځي مداخلې لپاره خپل لاره صفا کړه. پرون دغه شورا یو پریکړه لیک په دې هدف تصویب کړ چې لیبیا د الوتکو په ممنوعه زون کې شامل سي او د دې هواد واکمن معمر القذافي د ځواک ونه لري چې پر مخالفو ځواکونو حمله وکړي. خو د پریکړه لیک له مخې د لیبیا خاورې ته د بهرنیو عسکرو لیږل رد سوي دي. دغه پریکړه لیک په لسو مثبتو رایو سره تصویب سو، خو روسیې، چین، برازیل، هند او جرمني ممتنع رایې ورکړې. ډیپلوماټانو ویلي دغه پریکړه لیک به د بریتانیا، فرانسې او امریکا په مشرۍ ائتلاف ته لاره ورکړي چې د قذافي پر ځواکونو هوایي حمله وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون او د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزي څخه وغوښتل چې د دې پریکړه لیک د ډاډمنې اجرا پر لارو چارو بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل سوي چې درې واړه رهبرانو موافقه وکړه چې د لیبیا د رژیم مشر باید د پریکړه لیک له شرایطو سره سم د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دې پریکړه لیک هرکلی وکړ. ویل هدف دا دی چې د لیبیا د ملکیانو د وینې تویدنې او زیان مخنیوی وسي.
This resolution calls for an immediate ceasefire, for an end to violence,
دا یوې پریکړه لیک د چټک اوربن او د تاوتریخوالي د مخنیوي، لیبیا ته د پردیو مزدورانو د راوستلو او د مامن القذافي پر رژیم د بندیزونو د سختېدو غوښتنه کوي. پریکړه لیک دا هم غواړي چې لیبیا د الوتکو په ممنوع زون کې شامل سي، دغه راز د ملکي لیبیایانو او د بنغازي په ګډون د ملکیانو نورې ګڼ مېشتې سیمې خوندي سي. دغه ښار په تیرو ساعتونو او ورځو کې د بریدونو له کبله زیات ګواښل شوی دی. د امنیت شورا د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په بنغازي ښار کې چې د مخالفانو په ولکه کې دی، د خوشحالۍ د ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. په جاپان کې نن کارکوونکي هڅه کوي د اضطراري عملیاتو په مرسته د زلزلې او تسونامي ځپلې اټومي بټۍ سړونکو سیسټمونو ته برېښنا یاده کړي، او په دې توګه له دغو تر حد زیاتو تودو سویو ریاکټرونو څخه د وړانګو د مصیبت پارونکي خپرېدو مخنیوی وکړي. تمه کېږي د پایتخت توکیو د شمال په 2.5 کیلومتري کې د فوشیما دایچی اټومي بټۍ د ریاکټرونو د سړولو لپاره څو ټنه اوبه وبهول سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې مشر یوکیو امانو نن په جاپان کې روان اضطراري حالت ډېره جدي پیښه وبلله. نوموړي په جاپان کې د خبرو پر مهال وویل د وضعیت د کنټرول لپاره نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. اخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. اوباما ویلي دی چې په جاپان کې له زلزلې او تسونامي وروسته د دې هېواد له اټومي بحران څخه باید زده کړه وسي. د زیاته کړه د امریکا حکومت دا مسؤلیت لري چې له دې بحران څخه درس واخلي او د خلکو امنیت او مسؤلیت خوندي کړي.
Even as Japanese responders continue to do heroic work.
They were hataka tsaham. Japanian de khpulo atalwaliyo hasta sadawam barkawi khumush ko hijo chi de Fukushima daichi atomic reactor no tarasada lezian de hago khalgo jwan tazian arwi chi de go tasisat tanjdi usiji. Nazaka parun muwel chi hag amerikain chi de go tasisat pa 80 kilometri ke stognadari bait nuru zainota ulejdawalsi. Da prekla de ilmi tsirani aw daqiq la shona par bansat seweda. Muj la de la rus kha pa kara ستو هڅه کوي چې په امریکا کې دننه او بهر د خپل اتباع او مسؤلیت خواندي کړو. اوباما د غره زیاته کړه چې دی ګومان نه کوي چې د جاپان د زیانمنې سوي اټومي بټۍ د رادیو اکټیف د مزورو موادو وړانګې به د امریکا لویدیځو سواحلو او په بحر الکاهل کې د دې هېواد نور سیمو ته خپرې سي. د سعودي عربستان سلطنتي محکمې اعلان کړی چې په پام کې د دې هېواد پادشاه ملک عبدالله نن جمعه ملت ته په وینا کې څو نوي فرمانونه ورکړي. د متحده ایالاتو څخه تر راستنېدو وروسته به د ملت ته د ملک عبدالله لومړی وینا وي. د سعودي پادشاه په امریکا کې د علاج لپاره د درې میاشتو تیرولو وروسته تقریبا یو میاشت مخکې خپل هېواد ته ستون شو. سعودي خبری اژانس د دې فرمانونو د څرنګوالي او دا چې د سعودي پادشاه په دې فرمانونو کې څه ویلي دي نور جزئیات نه دي ورکړي. او رسته خبر ده چې د آسیایی فوتبال مشر محمد بن حمام تایید کړی چې دای به د فیفا یا د فوتبال د نړیوال فدراسیون مشري ته ځان کاندید کړي. بن حمام نن په کوالالمپور کې په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی چې په خپل دې پریکړه سره غواړي د فیفا اوسنۍ مشر سیپ بلاتر چیلنج کړي. یو شپته کلن بن حمام د قطر له میلیاردرانو څخه شمیرل کیږي. نوموړي وویل فیفا چې د سی وی سی 15 کلن بلاتر له خوا رهبری کیږي تر 14 کال وروسته اصلاحاتو ته اړتیا لري. د فیفا د نوي مشر د ټاکلو لپاره به د جون پر لومړۍ نیټه د سویس په زوریخ ښار کې انتخابات وسی. بنې همم له 2002 میلادي کال راهیسې د آسیایي فوتبال د اتحاد مشري کوي. ل خپل نفوذ څخه په استفادې هیواد یعنی قطر د حق ترلاسه کړ چې په دسمبر کې د فیفا عالي کمیټې تر رایه چونې وروسته په 2022 میلادي کال کې د فوتبال د نړیوال جام کوربه وي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل آزادۍ رادیو څخه اوریدل. مخکې تر دې چې د آزادۍ رادیو مجله ووري دوه مطالب لرو. د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رد کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې ایستلې وه. د استازو جرګې پریکړه لیک د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي و چې د روان میلادي کال په پای کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لنډیز له احمد تکل څخه اوري.
لټاکلی مهالویش مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړه لیک طرحه د جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو لخوا د رایو په اکثریت رد شو، او په دې توګه د کانګرس د خلکو د استازو جرګې د افغانستان د جګړې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي تایید کړه. د پریکړه لیک مسودې ته 328 مخالفې او 3 نوي موافقې رایې ورکړل شوې، او څرګنده شوه چې د امریکا د ملي امنیت په مسله کې دواړه ګوندونه ورته نظر لري. لټاکلی مهالویش سره سم په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال په پای کې ختمیږي، خو په پریکړه لیک کې له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه شوې و چې امریکایي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وباسي. په دې اړه په بحثونو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي کریس ګیبسن وویل چې د خلکو استازي باید د پوځ د عمومي قمندان او د ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او دا ماموریت پای ته ورسوي. د خلکو د استازو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشرې ایلیانا روسلهټینین خبرداری ورکړ چې له افغانستان د امریکا بې وخته وتل به له تروریزم سره د جګړې چارې ته زیان وړوي. میرمن روسلهټینین چې د جمهوری غوښتونکي ګوند غړې ده زیاته کړه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو هڅې زیانمنې او د امریکا ملي امنیت ته به ګواښ رامنځته کړي. دې خبرداری ورکړ چې داسې یو اقدام به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په څیر نورو حملو ته امکان برابر کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس جرګې ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د داسې یو پریکړه لیک تصویب به د دې باعث شي چې القاعده او طالبان د خپل بریالیتوب د نمانځنې جشنونه جوړ کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم د استازو د جرګې پریکړه لیکونه اجرایوي صلاحیت نه لري او یوازې د جرګې د غړو نظریات څرګندوي، خو د پوځونو د ایستلو په اړه بحثونه په حقیقت کې ښیي چې د جګړې اقتصادي فشار ته په پام سره کانګرس په افغانستان کې د جګړې له کبله خپله حوصله له لاسه ورکړې ده. جنرال پیترایس د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل له افغانستانه د ځواکونو بې وخته ایستل به د امریکا ملي ګټو ته یوه ستره ضربه وي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي په اوکراین کې اته افغان اتباع د دغه هیواد امنیتي ځواکونو لخوا په بېرحمانه توګه وهل ټکول سوي دي. د بهرنی چارو د وزارت ویان ظاهر فقیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره په اوکراین کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارل سوې ده. په عین حال کې داسې انتقادونه هم کېږي چې افغان دولت په بهر کې په دغه ډول مواردو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه جدي دفاع نه کوي. څو میاشتې مخکې د عرب اماراتو د ولیعهد عیساب بن زید ال نهیان یو ویډیو خبر اسوي چې شی نموړی یو افغان په بیرحمنه توګه وهی، نوکانی باسي او شکنجه کوي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبر ردوي چې افغان ډیپلوماټان په دارنګ مورده کې له بیغوري څخه کار اخلي. له شغلی فقیری سره احمد زبیر اجمن مرکه کړی ده.
افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری د سی رپورټونو ورکړل چې اته افغان اتباع په اوکراین کې ټکول سوي دي او د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوي دي په بیرحمانه توګه. سره ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
دا معلومات موږ ته د مطبوعاتو لخوا ورسېده. موږ خپل سفارت په اوکراین کې وظیفه ورکړو چې هغه خپل تحقیقات او مذاکرات اوکراینی چارواکو سره پیل کړي او د دغه مسلې د چګونګي او د صحت او سکون په اړه مشته گزارش ورکړي چې تقل شوې ده چې نن دا گزارش به مشته ورسیږي.
یعنی تر اوسه پورې د پیښې علت او همدارس دغه کسانو سیالته ویل شوی دي دغه د روغتیا د حالت په اړه تاسو ته تر اوسه معلومات نه دی راغلي؟
لومړی باید ووایم چې دا یو مطبوعاتي اطلاعیه ده چې موږ هم د مطبوعاتو لخوا مو اخیستی. د دغه مسلې د ساعت او سکم پاک له موږ خپل سفارت وظیفه ورکړې ده تر څو هغه گزارش موږ ته ونرسیږي. موږ د دغه مسله د ساعت او سکم پاک له هیڅ شي نشو ولي.
فخری صاحب، داسې انتقادونه سته چې د افغانستان دولت په خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او په بهر کې سفارتونه د افغان اتباعو د حقوقو د خوندیتوب لپاره غومره جدي نه دي څومره چې لازمه ده. په ځینو مواردو کې دوی د په داسې مواردو کې جدي غبرګون نه دی ښودلی. ستاسو ځواب په دې برخه کې څه ده؟
په دې جرأت سره دا مسله زړه ده د افغانستان قونسلي او سیاسي نمایندګي په بهر کې خپل وظیفه او خپل مسؤلیتونه پیژني، خپل مسؤلیتونه پوهیږي. هغوی د دغه مسایلو په اړه مامور شوی دي چې د خپل اتباعو د حقوق څخه دفاع وکړي. بد وایم چې نیمګړتیاوې شته او دا نشي د هغوی د سالنګاري نه دي، د هغوی د عدم مسؤلیت شناسي نه دي. هغوی په دغه مسایل کې ډېر جدي دي تر څو چې هغوی تماس نیسي، چې تر څو هغوی حقیقتونو ته لاسرسي پیدا کوي دا لږ وخت نیسي. خو دا په دې معنا نه دي چې هغوی سهلنګار دي، هغوی بېمسؤلیت دي. دا زه تاکید کوم چې دا زموږ وظیفه دي، زموږ نمایندګي وظیفه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ظاهر فقیری و کله چې له شغلی فقیری څخه په عرب اماراتو کې د ولیعهد لخوا د افغان د وهل ټکول کېدو په پښتنه وسو نه موړي له خبرو ډاره وکړه. څو میاشتې مخکې د عرب اماراتو د ولیعهد عیسی بن زید ال نهیان یو ویډیو خبر اسوي چې شی نه موړي یو افغان په بیرحمنه توګه وهی، نوکانی باسي او شکنجه کوي. په پاتې شبو کې د ازادي راډیوي مجله خبري چې اسد الله غزنفر وړاندې کوي.
Thank you. آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله را سره ده. په روانه خبرونه کې د روسیې د خلکو یو په زړه پورې نکل، د رادیویي ادبي قاموس او د یوې نوې لړۍ د پیلولو په باره کې د استاد نجیب منلی او ډاکټر محب الله زغم سره خبرې، د پیر محمد کاروان یو نوی نظم، د لوبي مجلې له مسؤول مدیر رحیم ګل څاروان سره مرکه او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د افغانستان د ملي موزیم د پراختیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي دفاع وزارت خپل تجربه ځمکه چې د موزیم تر څنګ ده د موزیم د پراختیا لپاره ورکړې ده. د ملي موزیم ودانۍ چې نږدې 100 کاله پخوا جوړه شوې ده، د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو د ځایولو او د ساتنې لپاره کافي نه بلل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم د پراخېدو لپاره د امریکا پر 15 میلیون ډالرو سربیره 2 میلیونه ډالر د نړۍ په هیوادونو کې د باختر زیرمې د آثارو د ننداري لپاره ترلاسه شوي، او د قانونو وزارت هم د 1 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. ملي موزیم په 1298 هجری لمریز کال کې د پاچا امان الله په وخت کې جوړ شو. دغه موزیم د تیرو درې لسیزو په پیښو کې وران شو او 80% آثار یې غلا شول، خو د ولسمشر کرزي د حکومت په دوران کې د یونسکو په مرسته بیرته ورغول شو او د دی اوس یې د پراخېدو لپاره نوی ګام اخیستل کیږي. د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستل شوه. د کندهار ولی پوهنوال ډاکټر توریالی ویسا د ودانۍ جوړېدا د دغه ولایت د خلکو او په خاص ډول د فرهنګیانو لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله او وی ویل د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لپاره نوې ودانۍ چې پراخې خونې او د غونډو تالارونه د موزیم او کتابتون لپاره بیل ځایونه لري، فرهنګ پالو ځوانانو ته فرصت ورکوي چې پوره ګټه ځینې واخلي. نوموړی تعمیر د 25 میلیونه افغانیو په لګښت په 1600 متره مربع ساحه کې د کندهار د سوداګرو په مالی مرسته ودان شوی دی. په خوست کې د لوی هستی شهید استاد حکیم تنیوال په نامه کتاب د مخکتنې غونډه وشوه. دغه کتاب د پیر محمد کاروان په نوم کلتوري ادبي ټولنې خپور کړی دی او د همدې ټولنې لخوا یې د مخکتنې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د خوست ګڼو فرهنګیانو برخه لرله، د دغه کتاب او د استاد حکیم تنیوال د شخصیت او هڅو په باره کې خبرې وشوې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ټولنپوهنې متخصص او لیکوال حکیم تنیوال څو کاله پخوا په یوه انتحاري حمله کې په ګردیز کې هغه وخت ووژل شو چې د پکتیا ولایت د ولي په توګه یې دنده ترسره کوله.
آیا د اتلانتیس په نوم په رښتیا کوم ښار و چې اوبو لاندې کړ؟ که نو چیرته و او څه وخت و او ولې ورک شو؟ دا هغه سوالونه دي چې لږ تر لږه له تیرو 2500 کلونو یې د ډیرو کسانو ذهنونه مشغول ساتلي دي. د څېړونکو یو ټیم اوس وایي چې د دغه لهو شوي ښار ځای یې موندلی دی. په دې اړه د یوه ریپورټ ژباړه وشمه رشیدي لولي.
د څېړونکو یو ټیم وایي چې دوی د هغه ښار سیمه موندلې ده چې په افسانو کې د اتلانتیس په نوم یاد شوی دی او نامتو یوناني فیلسوف افلاتون هم 2500 کاله پخوا یادونه کړې وه. د هارتفورد پوهنتون پروفیسر ریچارد فرونت رویټر اجنس ته ویلي دي چې دغه ښار د اسپانیا په جنوب کې مدیترانې سمندرګي ته نږدې د یوې جبهزارې سیمې لاندې موندلی دی. د پروفیسر ریچارد فرونت په نظر دغه ښار په تیرو زمانو کې د یوې زورورې څونامي یعنې د سمندري زلزلې په وجه پیدا شوي طوفان په نتیجه کې غرق شوی او له منځه تللی دی. هغه جبهزاره سیمه چې د پروفیسر ریچارد فرونت په مشرۍ محققانو ورباندې دا ګمان راغلی چې لاندې د اتلانتیس افسانوي ښار ښخ دی، د مدیترانې له ساحله 90 کیلومتره لرې د اسپانیا د خاورې په داخل کې د کادیس ښار په شمال کې واقع ده. دغه محققان وایي چې د دې خبرې منل به طبعا یو څه سخت وي چې د مدیترانې اوبه نو په وچه کې تر 90 کیلومترو پورې څنګه وړاندې لاړې، خو داسې ښکاري چې دغه سمندري طوفان چې اتلانتیس ښار یې لهو کړ ډیر پیاوړی و. د سمندري اوبو په دې سیمه کې تر دې دمخه هم سخت سمندري طوفانونه راغلي او سواحل ځپلي دي، چې د مثال لپاره د 1955 کال په نومبر کې هغه سمندري طوفان او تسونامي یادولی شو چې اوبه پکې د لس پوړیزې ودانۍ همره راوچتې شوي او د اوسني پرتګال په مرکز لیسبون ښار باندې وروختلې. د اتلانتیس د ورک ښار په موندلو پسې راوتلي دغه تحقیقاتي ټیم په 2009 او 2010 کال کې د ډیرو نویو وسایلو په مرسته پلټنې کړې دي. دوی د نقشې اخیستنې له ډیجیټلي طریقو، د ژورو له رادار او تر اوبو لاندې ټیکنالوژۍ څخه استفاده وکړه چې پټې لرغونې نښې ومومي. د پروفیسر ریچارد فرون په مشرۍ ټیم په تیرو دوو کلونو کې د اسپانیا د خاورې په داخل کې یو شمېر نور لرغوني ښارونه هم موندلي چې د اتلانتیس د ښار په باره کې د موجود تصور نښې نښانې پکې شته. د اتلانتیس د ورک ښار د نښو نښانو په اړه په تیرو زمانو کې ځینې خبرې شوي او هماغه نښې په دغو موندل شوي لرغونو ښارونو کې لیدل کېږي. پروفیسر ریچارد فرونت وایي چې داسې ښکاري چې دغه ښارونه هغو کسانو جوړ کړي دي چې د اتلانتیس له لاهو کېدو وروسته ژوندي پاتې شوي او مهاجر شوي دي. دوی نور ښارونه د خپل اصلي ښار د خاطرو په اساس ودان کړي دي. د اتلانتیس د ښار په اړه که څه هم له تیرو زمانو راهیسې ډېرې قصې موجودې دي، خو په تاریخي لحاظ د دې ښار په اړه تر ګردو پخوانی سند د افلاطون په یوه کتاب کې لولو. یونانی فیلسوف افلاطون کابو 2500 کال پخوا لیکلي و چې د اتلانتیس ښار د اوبو یوې تنګې ته چې یونانیان د هر کول ستنې بولي مخامخ په یوه ټاپو کې واقع و، او دغه ټاپو په یوه شپه او یوه ورځ کې اوبو لاهو کړ. د یادولو ده چې د افلاطون د زمانې یونانیانو د اوبو هغه تنګې ته چې مدیترانه له اطلس سمندر سره وصلوي او اوسې جبل طارق بولو د هر کول ستنو نوم ورکړی و. د افلاطون د همدې یادونې په اساس اکثره هغو کسانو چې د اتلانتیس د ورک ښار د موندلو هڅه یې کړې د جبل طارق د تنګي شاوخوا سیمه پلټلې ده. هغه جبه زر ځمکه چې د پروفیسر ریچارد فرون او د ملګرو په نظر اتلانتیس ښار پکې ښخ دی، جبل طارق ته نسبتا نږدې واقع ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. رحیم ګل ساروان لتیرو څخه باندې دوه کلونو د لوبي په نوم یو ورزشي مجله چلوي. له ده سره د همدې مجلې ورزشونو ته د اوسنو ځوانانو د توجه په سوله او اخلاقي ژوند کې د سپورت د نقش او د پښتو سپورتي ژبې او اصطلاحاتو په باره کې د یوې مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
ډېره مننه غزنفر صاحب. لوبه مجله په 2008 کې پیل شوه. البته په 2008 په وروستیو کې دا په کابل کې د یو شمېر فرهنګ پالو ځوانانو چې له سپورت سره یې مینه او علاقه درلوده دوی پیل کړه. دا مجله اوس 12 ګڼې چاپ شوې. لومړی محلنۍ وه او په څو میاشتو کې به یو ځل راوته. اوس له نیکه مرغه په هر میاشت کې یو ځل دا مجله چاپېږي. مجله 450 مخه لري. په ښایسته کاغذونو کې چاپېږي، رنګه چاپېږي او په لویه کچه باندې چاپ په خواري په زیاته کو. مجله د محل یو دفتر هم لري او د مجلې لپاره خبري اعلان هم لرو. په ولایتونو کې د ژورنالیزم په اصطلاح فریلانس ژورنالیستان هم لرو او لیکنې راتره لیږي.
شغله څاروان ریم ګل څاروان، دا مجله چې تاسو مسول مدیر یاست په وروستیو میاشتو کې میاشتنۍ سوې ده. آیا په 1990 لمریز هجري کال کې به هم میاشتنۍ تر پای پورې؟
او د دې مجلې لوستونکو ته او مینوالو ته دا زیری ورکوم چې دا مجله 15 میاشتې کېږي میاشتنۍ شوې او دا بلې دې وروسته میاشتنۍ وي او دا لړۍ به ان شاء الله جاري ساتو.
شغله څاروان، یو عمومي تقاضا ده چې مجلې دې اختصاصي، خو بیا معمولا اختصاصي مجلې یا ډېر دوام نه کوي یا اصلا خپریږي نه، او چې ګوري اصلي مشکل هم دی چې په افغانستان کې د معلوماتو د منابعو د امکاناتو ډیر کمای دی. په خاصه ساحه کې یو څوک نسی کولای چې تر ډیرو پورې هغه مجله وچلوي. نو څنګه، آیا اختصاصي خاصه ساحه کې مجله چلول ډیر مشکلات لري کنه کېدای شي؟
په لومړي سر کې ما سره هم همدا ډول تصور و، ما هم دا ګومان کاوه چې ځانګړي یوې برخې ته د مجلې راوستل شاید د ستونزې به وي، ولې زه اوس فکر کوم دا یوازې پلمه ده. زه اوس د مجلې ته په هر میاشت کې خورا ډیر مطالب لرم.
شاغلې څاروان، تاسو په دې مجله کې معمولا د کرکټ موضوعات ډیر خبروي او د کرکټ له لوبغاړو سره ډیر مرکې کوي، خو کرکټ په افغانستان کې د اخل په اوسنی پړاو کې نوې لوبه ده او نورې لوبې پخوا ډیرې وي یا دی لکه فوټبال، والیبال. د ډېرې عامې وې یا اوس به هم عامې وي په مکتبونو کې په ښوونځیو کې نورو ځایونو کې. تاسې ولې کرکټ ته ډېره توجه کوئ؟
لامل یې په دې واضح دی چې د کرکټ مینوال اوس زیات شوي، کرکټ لوبه ډېره پراخه شوې. که څه هم نوې ده خو کرکټ داسې یوه لوبه ده چې چیرې لاړه شي نو ډېر زر خپرېږي.
یعنې تاسې په دې باور یاست چې په افغانستان کې دغه زلمي چې له لوبو سره دلچسپي لري، له سپورټونو سره، تر نورو لوبو اوس کرکټ ډېر کوي؟
د یو مجلې د یو مسؤول مدیر په توګه زه هر ولایت ته سفر کوم تر څو مجلې لپاره په زړه پورې عکسونه پیدا کړم، تصویرونه پیدا کړم. خو چې هر چیرې تلل یم ما نورې لوبې ډېرې کمې لیدلې خو کرکټ مې زیات لیدلی. البته شمال ته مې ډېر کم سفر کړی، منځني افغانستان ته مې کم سفر کړی، منځني ولایتونو ته. په دغو ولایتونو کې لا اوس هم کرکټ دومره نشته، ولې هغو ولایتونو کې چیرې چې په ختیځ کې ولایتونه او په د خوست یا لویه پکتیا او په قندار کې کرکټ ډېر زیات عام شوی. او زما مجله تر ډېره دغو ولایتونو ته ځي، شمال ته هم ځي، لویدیځ ته هم ځي او مرکز ته هم ځي.
لوبې خو د انسان په فطرت کې دي، خو دغه معاصرې لوبې چې په دې اوسني شکل دي، چې قوانین لري، چې مقررات لري، دا بیا لږ څه راوروستی دي. ځینې هغه ولسي لوبې دي او ځینې بیا نړیوالې او عصري لوبې دي. په اصطلاح په کوم وخت کې چې په افغانستان کې عصري لوبې پیل شوي دي او افغانانو پیل کړي دي، ډېر داسې اټکل کېږي چې د امیر شهید له زمانې پیل شوي دي، په هغه وخت کې دا عصري لوبې راغلې. بیا تر اوسه پورې بیا په دې ساحه کې په تیرو سلو کلونو کې ځینې خلک د اتلانو غوندې ځلیدلي دي، په پهلوانی کې، په فوټبال کې، په والیبال کې، په نورو لوبو کې. کله کله داسې هم شوي دي چې افغان لوبغاړي د جنگ ښکار شوي دي، وژل شوي دي، داسې قصې هم شوي دي په دې ډېر څو کلو کې. خو په هر حال افغانستان د معاصر ورزش یو تاریخچه لري او په دې تاریخچه کې ځینې اتلان دي. ما چې ستاسې مجله کله لیدلې ده، دغه د افغانستان د ورزش ماضي ته مې پکې اشاره کمې لیدلې دي. څه فکر کوئ؟ آیا ماضي ته اشاره، تیر اتلان یادول او ستایل دغه شي ته یو ضرورت نشته؟
بالکل غزن فرسیب، دې ته واقعا اړتیا شته. ده زه اوس په دې باندې کار کوم چې څنګه مجلې ته محلي لوبې راوپیژنم. په افغانستان کې هغه محلي لوبې چې شته دي، مثلا د توپ ډنډې لوبه چې موږ ورته په کلیوالو سیمو کې ډېر ځوانان په دې باندې هغه دي. زه په دې لټه کې یم چې څنګه دغه ماضي کې چې کومې لوبې شوي، اتلان موږ لرو، پخوانۍ لوبې موږ کومې لوبې وي، او نورې لوبې چې د افغانستان په سیمو کې شته او یا نړیوالې نه دي او یا د افغانستان ځینې خلک ترې نه دي خبر، هڅه کوم چې دغسې مسایلو ته پام وکړو.
ښاغلی څاروان، په شلمه پیړۍ کې برتران راسل یو فلسوف او مفکر و، د نوبل جایزه یې هم وړې وه، ډېر مشهور سړی دی، تاسې پېژنئ. د دې سولې لپاره ډېره هڅه وکوله، لسګونو کلونو یې د سولې لپاره هڅه کړې وه. د لومړی نړیوال جنګ لیدلی و، بیا یې د دوهم نړیوال جنګ خرابې لیدلې وه. ده بیا ډېرې خبرې کړې دي په دې باره کې. بیا یوه خبره دا ده، وایي د دې لپاره چې جنګونه کم سي او خلک سولې ته مایل سي، نو زه د لوبو د ډېرېدو، د هیجاني حرکاتو د ډېرېدو پیشنهاد کوم، ځکه چې ځوانان هیجان ته ضرورت لري. او کله چې دوی لوبې کوي، فرضاً له ابشار لاندې راخطا کیږي، فرضاً په فوټبال کې برخه اخلي، په کرکټ کې برخه اخلي، دا یو قسم هیجان ولوله جذبه پیدا کوي. نو د دوی هغه د جذبې ضرورت چې ده، هغه به په دې شکل په سوله ییزه طریقه رفع سوی، او دا به د سولې د کلچر، د سوله پالو خلکو له زیاتېدو سره په ټولنه کې مرسته وکړي. البته که د راسل دا خبره پرېږدو، له یو بل نظره هم ورته وګورو. اوس سپورتي لوبه د ټیمونو ترمنځ، په سپورتي لوبه کې مختلف خلک له یو بل سره همکاري کوي، دغه اجتماعي رابطه په خپله خلک په مهذبو خلکو، په نرمو خلکو، په داسې خلکو بدلوي چې له یو بل سره د ګزاره کولو په چل پوسي. یعنی فکر کوم په اخلاقي لحاظ، یا د نرم خوی د روزلو په لحاظ، یا د مهذبو خلکو د روزلو په لحاظ، سپورت ډېر نقش لري. تاسې د یوې سپورتي مجلې د مسؤول مدیر پایس چې طبعا هم مو په سپورت باندې فکر کړی دی، هم مو سپورتي لوبې تعقیب کړي دي، هم له ورزشکارانو سره پېژنئ، هم مثال ته کېنسي یاست، د ټولنیز تهذیب په وده کې، د سولې په وده کې، د خشنې روحیې د کمزورۍ په سلسله کې د سپورت په نقش څه تبصره کوي؟
زه بیخی موافقم غزنفر صاحب. لوبې یوازینۍ لارې زه اوس دا مهال د سولې د راوستو لپاره ګڼم. لوبه یو تهذیب ورکوي لوبغاړو ته، لوبه یو اخلاق لري، او د هغو اخلاقو پرته لوبې نشي ترسره کېدی. لوبه لوبغاړي محاسبه کوي، ځوانان چې هغوی په منفي شیانو په نشه یي شیانو باندې اختوي هغوی یو سالم حالت ته راستنوي. زه په خپله دا فکر کوم چې دا ټولنه ډېر ځپل شوي، لا تر اوسه پورې په ذهن کې د سولې یا د آرامۍ یا د خوښۍ یا لږ تر لږه همدغه ژوند چې خدای موږ ته راکړی د همدغه ژوند لپاره د یو آرامښت اړتیا لا تر اوسه نه ده محسوس شوې. لا اوس هم خلک دا فکر کوي چې دا ژوند د دې لپاره ده چې یو بل ووژنو. زه فکر کوم لوبې خامخا اغېز لري، څومره چې موږ لوبې زیاتې کړو پراخې کړو د ځوانانو په منځ کې د ورورولۍ د سولې د آرامښت احساس را ژوندی کوي.
ښاغلی ریم ګل څاروان، تاسو د سپورت د مسایلو د یو ژورنالیست او لیکوال په حیث چې د افغانستان سپورت له نږدې څاري، څه فکر کوي په ځوانانو کې د ورزش مینه ورځ په ورځ مخ په